د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخم تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 12 نیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او په بخت پاتې نیمه ګنټه کې به دوه اونیزي خبرونه اورئ. ما سره به ګلایاز هم په سټوډیو کې په دې غړې کې هغه تاسو خبرونه وړاندې کوي او تاسو کولی شئ چې زموږ دا خبرونه او نور ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. نو راځئ چې لومړی له ګلایاز څخه خبرونه وو.
ستړي مشه لومړی د خبرو سرټ کې په شمالي بلوچستان کې لږګونو احتجاج کوونکو د وختونو منلو لپاره په درېمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله محب د هیواد نوی ملي امنیت صلاحکار په توګه ټاکل شوی او د امریکا پخوانی سینیټر جان مکین وفات شوی. دا خبرونه تفصیل د شمالي بلوچستان په میرامشاه کې په لږګونو خلکو نن په درې مورز هم احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایي غوښتنه کوي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. د شمالي بلوچستان ډیپټي کمشنر محمد ایاز خان نن مشال ته ویل چې له پرونه احتجاج کوونکو سره مذاکرات شروع شوي دي چې پکې د بنو کمشنر او د سیمې مشران هم ګډون کړي دي. د دې په خبره احتجاج کوونکو زیاتره غوښتنې منل شوې دي. مظاهره ته ورغلي له شمالي بلوچستان منتخب د قومي اسمبلی غړي محسن داول نن مشال ته ویل
کم افسران چې په دې پیښه کې ملوث دي د خلاف په قانوني کاروایي کې د بے ځایه تنګول کې کیږي. په دې باندې چې ستا رور ستا عزیز یا ستا ترزوی دا په تر هزارې کې چرته ملوث وو کی دغه کورونو باندې ورزي دغه خپل خپلوانو چې ته یو باغ باندې بیا تشدد کوي نه دي مخنیوي.
دا تیر جمعې په ورځ د میرامشاه په یو کلی کې د غیر قانوني گرفتاری پر ضد خلکو مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو پرې ډزې وکړه او یو کس د وژلو ترڅنګ یې و نور زخمیان کړل. دا کابل علاقې منتخب شو زینو سیناتورانو او مشرانو پروند اگست په 25مه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی او ټینګار یې کړی چې دغه سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بهیر ژر تر ژره سرته ورسوي. د ملاقات وروسته سیناتور سجاد توري بیگم شاله لټوي چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې قبایلی سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختیاي پروژې په سرته رسوي. تر دې مخکې عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ د سوګن پروتوکول وروسته په خپل لومړي وینا کې ویلي وو چې د قبایلی سیمو اصلاحات به ژر عملي کوي او په روان کال کې به په هغه سیمو کې بلدیاتي انتخابات هم کوي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه پرون د اگست په 25مه په مرکز کې د ولسمشر انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستو سلا شوې دي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مخکخ احسن اقبال خبريالانو ته ویل په دې لړ کې د غونډې ګډونوالو په بیلابیلو تجویزونو غور وکړ. په دغه موقع د پیپلز ګوند استازو خپل مشران په اعتماد کې د خستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښتې دي. د نورو ګوندونو استازو شهباز شریف ته اختیار ورکړ چې له ټولو ګوندونو سره د مشورې وروسته د اتوار په ورځ د متحده ولسمشریز امیدوار نوم اعلان کړي. بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف او د دوی ائتلافي ګوندونو هم بیګا د ولسمشر انتخاب لپاره په اسلام آباد کې مشاورتي غونډه وکړه. یاد ګوند عارف البی د ولسمشر لپاره نومول دي. د ولسمشر انتخاب به د سپتمبر په 4مه کېږي چې پکې به د قومي اسمبلی سینټ او څلور وړو صوبایي اسمبلی غړي رایې چوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ډاکټر امیر محمد خان جوګیزی د بلوچستان نوی گورنر په توګه نومول دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل وبپاڼه د نومول شوي گورنر محمد خان جوګیزی په حواله ویلي دي چې د صوبې پرمختګ او سوکالۍ لپاره به د وزیر اعظم عمران خان پالیسۍ پر مخ یوړي. بلخوا د سند صوبې لپاره د تحریک انصاف له لورې نومول شوی گورنر عمران اسماعیل به سبا سوګند پورته کوي. واکمن ګوند د پنجاب صوبې لپاره چودري سرور او خیبر پختونخوا لپاره شاه فرمان د گورنر په توګه نومول دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اگست په 25مه په امریکا کې پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت صلاحکار په توګه ټاکلی دی. د ملي امنیت نوی صلاحکار حمدالله محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې لوی ذمہواري په داسې حال کې منلې چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د ترهګرۍ په ویر کې ژوند کوي. د ولسمشر دفتر پرون په خبري شوي خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او حمدالله محب د ملي امنیت صلاحکار په توګه یې غوره کړ. په خبر پاڼه کې نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي خو محمد حنیف اتمر د خپل استعفا په لیک کې وایي چې پر مهمو مسلو یې له حکومت سره جدي سیاسي اختلافات وو. سعودي عرب د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سیمیز دفتر ته نږدې ځانمرګي برید غندلې دي. د سعودي عرب د بارونو چار وزارت یو چارواکي پرون سرکاري خبري ایجنس اس پی ای پریس ته ویلي چې د تشدد ترهګرۍ او ترهګر ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ دي. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سیمیز دفتر مخې ته نږدې
په اعتراض کوونکو ځانمرګي حمله وشوه چې پکې دوه تنه ووژل شول او څلور نور زخمیان شول. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د کابل ولایتي چارواکي ابوالرحمن رود وال وایي کارکوونکي تقریبا دوه اونۍ ځنډ وروسته کار له سره پیل کړ. نوموړي پر مشالو ته ویل چې په کابل کې انتخاباتو د خپلواک کمیشن مخې ته د اعتراضونو له کابل وخت ځای شوی خو هڅه کوي چې داخله ډکه کړي. د بدخشان، قندوز، ننګرهار، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له وجې لا هم تړلې دي. تاسو د مشال اړونه خبرونه اورئ. د امریکا سینیټر جان مکین په یو اتیا کلنۍ کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ شو. جان مکین له اریزونا ریاست څخه شپږ واري سینیټر منتخب شوی وو. د هغه دفتر د اګست په 15مه په بیان کې ویلي دي چې جان مکین بیګا مازیګر شاوخوا 3:30 بجې وفات شو او په هغه وخت کې د هغه میرمن او د کورنۍ نور غړي ورسره وو. په بیان کې ویل شوی چې سینیټر جان مکین تر 6 کالو پورې د امریکا په صادقانه توګه خدمت کړی وو. مکین د ویتنام جګړې پر مهال په فوج کې وزنداني شوی وو. د سینیټر جان مکین د ناروغۍ خبر وروسته ریپبلکن او ډیموکراټانو د هغه ډیره زیاته ستاینه کړې وه. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې زباني حملې کولې. جان مکین د ولسمشر ټرمپ په پالیسیو انتقادونه هم کړي وو. خو د هغه له مړینې وروسته ولسمشر ټرمپ په ټویټر بیان خپور کړ او د نوموړ په مرګ خفګان ښودلی دی. بلخوا باراک اوباما هم د جان مکین په مړینې خفګان ښودلی دی. روسي خبر د ماسکو پولیسو د روس د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولنی پرون له خپل کوره گرفتار کړو. الکسی ناولنی په روس کې د درغلیو پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو دی. د الکسی ناولنی ویان دی پرون په ټویټر د ناولنی د نیول کېدو خبر خپور کړ. هغه ویل چې ناولنی په ماسکو کې د پولیسو ادارو ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخستی دی. نوموړی په مختلفو وختونو کې د حکومت پر ضد مظاهرو د تنظیم په جرم نیول شوی او زنداني شوی هم دی. دا د مشال لري خبرونه او وس د موسم حالو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې موسم تود وي او کوټه کې به خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 26، بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې 10 او 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګولایا څخه تاسو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو .com باندې هم واورئ. په شمالي وزیرستان کې د پوز پلاس دی او ځوان د وژنې خلاف مظاهره لا هم روانه ده. د مظاهرن چن نورې څه ستونزې لري؟
میجه بزوري نه ډانکل دی، میجه کېری نه ډانکل دی، میجه سکولی نه ډانکل او ټارګټ کیلینګ شری د دولت کې.
خبر پښتونخوا سره شامل شوی قبایلی سیمو زینو سسټوالو د وزیر اعظم عمران خان سره کتلی دي او له هغه غوښتنه کړې ده چې هلته ترقیتی کارونه زر تر زره وشي. دوی نورې څه غوښتنې لرلې؟ په پرګنې ونیزه خبرونه کې به د هغو میرمنو په اړه ووري چې د مذهبي اقلیتونو لپاره هلې ځلې کوي.
لپسته د جماعت د غوښتو احساس چې دا خځې زموږ نه زیات پټریوټیک دي او زموږ نه زیات پیس ته لپاره لګیا دي د کار کوي او د دې سره ټولو نه زیات ډیسکریمینیشن دی.
ټولنه او سخت درزي خبرونه هم درته درورو موږ سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو اوریز ساسي کوربا بشیر گواخم لومبه رپورت ورزود. شمالي وزیرستان په میرمشا کې د ځای خلکو هغه مظاهره لا هم دوام لري چې د تیرې جمعې په ورځ د پوز پلاس دی ځوان تر وژل کېدو څو نورو تر زخمی کېدو وروسته پیل شو. مظاهره چان له حکومت د وژل شوي کس کورنۍ لپاره د معاوضې او په برید کې ککړو پوځیانو ته د سزا غوښتنه کوي. ځایي چارواکي وایي کوشش کوي دا مظاهره د مذاکراتو په کولو سره ختمه کړي. عمر وزیر به نور تفصیل درته وایي.
شمالی وزیرستان میرامشا کې همزونی پیخې په ترس کې روان پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. میرامشا کینټ مخې ته پرلت باندې ناست مظاهره کوونکي وایي تر څو یې چې ټولې غوښتنې پوره شوې نه وي تر هغه پرلت نه ختموي. د شمالی وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ایاز خان په وینا 13 ورځ کمشنر بنو سید عبدالجبار شاه د سیمې مشرانو او د انتظامیه چارواکو پرلتوالو سره مذاکرات کړي چې تر شپې نه وخته جاری ول او وروسته د پرلتوالو مطالبه یا غوښتنې د فوز 7 ډویژن ته وړاندې شوې چې پیغه روان دي. او د نوموړي په وینا ډېر مطالبات یې منلي شوي دي. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ته وویل د دوی لویو مطالباتو کې یو سودا دی چې همزونی پیشه کې د ځوانانو ماشومانو په مرګ ژوبله ککړ سرتیری دی سزا شي، د ترهګرۍ په نوم عامو خلکو ځورونه دی بند شي، او سیمه کې د څه قسمه ناخوښه پیښې پستې ذمواري په عام ولس نه اچوي، بلکې دغه ذمواري د حکومت او فوز په غاړه ده.
د کوم افسران چې په دې پیښه کې ملوث دي نه د خلاف په قانوني کاروایي کې د بې ځایه تنګول چې کېږي په دې باندې چې ستا ورور ستا عزیز یا ستا ترزوې دا په ترهجرۍ کې چېرته ملوث وو چې د هغې کورونو باندې ورځي، د هغې خپل خپلوانو چې ته یو هغوی باندې بیا تشدد کوي، د دې مخنیوی د دې ترهګرو په نوم باندې چې بیسا کور ته پرون ترهګر راغلی وو، مونږ دا غوښتنه کړې ده چې ترهګر دلته د راتګ نه ته منې کې دا زما ذمواري نه ده، زه خو بلاسو بې خپو ما سره په کور کې چاړم نشته چې دا د هغه مخنیوی کوم. په کومه ورځ ترهګر راشي او سبا ته عام خلک ځوروي، نو دا زمونږ غوښتنه ده. بنه دې خبره زمونږ ټول فوج چې کوم افسران چې کوم په دې کې انوالو دي د هغې خلاف به دې د قانوني کاروایي اعلان کوي. نن د عبرت نشان جوړ شي، سبا بل بیا داسې کار نه کوي. دې ما ته په کاغذ لیکلي را کړي خو سبا ته بیا ترهګري، نو بیا به د څنګه راګرځوم؟ خو دا اکشن چې څوک روان نه لي چې بیا څوک دغه شان ته زورورتیا نه کوي.
میران شاکرن سره د میرام شاه روغتون مخامخ دغه پرلت کې زرګونه د سیمې مشران ځوانان موجود دي چې د پرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر مخکښان هم دغلته رسېدلي. شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ او د تنظیم نور فعالان وایي تر څو چې د عامو خلکو ځورونې مخنیوي پوخ ډاډ نه وي ورکړل شوی، دوی به په احتجاج ناست وي.
په میران شاه صاحب د درنې درېیمه ورځ عوامې طاقت ورځ په ورځ زیاتېږي، حکیم زوی چې دا انشاءالله هغه نه کافي ده میژوې په دا باندې سوچ کړي چې زوی بدل کړي دا مره خلک ارغلي دي چې دا وایي نه شي.
مونو مدې لور ده او چې دا کوم خلک دلته کې ارغلي دي درنې ته دا په دې وجه باندې درې مې چې میژې بزوري نه ړه انکل دي، میژې کېري نه ړه انکل دي، میژې سکولي نه ړه انکل او ټارګټ کیلینګ شي دا دلته کې. بیا چې کوم دوه دی چې هر څه نه وسله وړي دوی چې سره پټې خان شته چې کله چېرته داسې څه نه خوشګواره واقعیا وشي دې دې مشخاله تر نصیب دې ځانې سره ایسوتی دینه دې وزیرستان عوام نه راستړی دي دا میر نشي برداشت کوایا.
وکر احمد یوتا وزیرستان نائب صدر میچ کی مدرنا شری کړی دو میز دې امن پنو میز امن وړي وزیرستان شه مزید به دمنی نو وړي او میز دا وی چې میز اند نسل دې پورا خپل وزیرستان روشن کی.
د پرلت مشران وای د پرونه د انتظامی او فوج سره مذاکرات روان دي خو لا هم اخیری نتیجه ته نه دی رسیدلی. شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین دوه ورځې وړاندې د همزونی په پیخه کې وژل شوې کس لپاره 15 لکه او ژوبل شوو کسانو لپاره 2-2 لکه روپۍ اعلان کړی وو. نوموړي ویلي ول د پیخې به پلټنې کیږي. شمالی وزیرستان کې دینه وړاندې هم د هدفي وژنو او ولس د زورونې پر ضد پرلت شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. کچرته تاسو فیسبوک لری او ټوئیټر ته لاسرسی لری نو له هغه ځای هم د مشال ریډیو ټولې خبرونه اوریدلی شي او موږ ته خپل تجویزونه وړاندیزونه هم راکوي شي چې خپل خبرونه نور څنګه ښایسته کړو. اوس یو رپورټ راځو په خبر پښتونخوا کې شامل شو. قبایلي سمو ځینو سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه غوښتي دي چې اصلاحات دی په بشپړ ډول عملی کړي. په دغو سیاستوالو کې ځینو یې مشال ریډیو ته وویل چې هیله لري نوی حکومت به په لرې پرتو سیمو کې هغه پرمختیایي کارونه وکړي چې وعده یې شوې ده. سراج ظهیری په اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په مازیګر د پخوانی فاټا ځینې سینیټرانو او مشرانو د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړو چې پکې د اورګزونا سینیټر اورنګزیب خان، د کورمینا سجاد توري او د خیبر نه سینیټر مومن خان اپریدی او نور مشران شامل وو. په دې موقع د پخوانی فاټا غړي وزیر اعظم عمران خان ته وویل چې سیمې ډېرې شاته پاتې دي او ترخګري ځپلې دي، باید چې هلته د انضمام پروسه زر تر زره سرته ورسول شي او د بې کوره شوو خلکو د واپس او بیا ودانی سره سره پرمختیایي کارونه پیل کړي. د دې په وینا چې عمران خان وزیر اعظم ورسره لوز وکړو چې مسلې به په ترجیحي بنیادونو هواروي. په دې اړه سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته ویل،
موږ خپل مشکلاتونه خبر کوی او حکومت د پټ اعظم شوی دی او د کوم ډیولپمنټ ته کیږي دی او د نور حکومت اصلاحات دي هغه په باره کې ما غا اپډیټ کو. هغه منیسټر ورسره نه اوسو ډیفنس منیسټر ورسره او یو سره خپل سینیټر او هغه ته دواړو دی هغه کو چې دا په کار ایمیډیټ سٹارټ کو. خبر اخو ٹھیک ہے دا پٹیل کی کی دا پکارے سبا ندی نکار شروع ہے ٹول ڈیولپمنٹ تو کو کے ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ پلان اپ کال دی ویلے تو سب پر ایم او ڈی پی اپ اسلن ندی شی ڈی پی کو سبھی حکومت کی یا پارٹ اف سیکریٹریٹ کی دا ڈیسیژنز پاتی دی زڑا ڈی ٹی پاتے دے اونور تو کم پروجیکٹس دی دی ٹول ڈیٹیل رو مختل دی پکیدا دو پیکیج پہ جڑا وی او ٹول پروجیکٹس پیکیج جڑا وی پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ پٹول پیچ ور کی او پر ٹائم پتے کی انشاءاللہ.
دا قبیلی چارو تزیہ کار ڈاکٹر اشرف علی مشال ریڈیو تو ویل، وزیر اعظم عمران خان پخپل لومڑے وینا کې د پخوانی قبایلی سیمو د مسلو د دې د حل خبره کړې و. نو که د ژمنی باور کړو نو قبایلو ته به ډیره ګټه ورسی. نو موري زیاته کړه
عمران خان د وزیر اعظم په حیث باندې حل پاغستو نو هغه پخپل لومړنی نشي تقریر کې د دې خبرې پخلې وکړو چې دوی به په فاټا انتظام په حواله باندې چې کومه پروسه شروع ده هغه به چټکه کوي او کوشش به دایي چې فاټا کې زر تر زره چې دی د انتظام دغه پروسس چې دی دغه سر ته ورسي. زما په خیال دغه په لومړي نشي تقریر کې د دې قسمه خبرې کول او د هغې پخلې کول دا یقینا چې د دې خبرې مزار دی چې د حکومت پخې اراده ده چې د فاټا په حواله باندې دغه پروسه چې شروع ده دغه سر ته ورسي. که چېرې دا ګام واخېستل شي نو فکر کوم چې دا به د فاټا د خلکو لپاره یو زبردست ګام وي. او
د روانې میاشتې اګست په 19 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې ویلي وو چې دوی کوشش کوي پخوانی فاټا زر تر زره خیبر پختونخوا کې زم شي او په فاټا کې پرمختګ شروع شي او دوی به ډېر زر هلته بلدیتي انتخابات کوي چې داغې په ذریعه ترقیاتي کارونه شروع کړي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
ورورولي د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لسنی می بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یوونی می بجا، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درینی می بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیرو رولي خبرونه تاسو په تیر غړی کې واوریدل. د ازل تاسو دوه نورې ونیزي خبرونه وړاندې کوو. هله د چیر اثر پات شي او د پروګرام په اخر کې واوري. یو رپورت ته ورځو. پرون په مری کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه وشوه. دوی په دې غونډه کې د ستمبر په 4مه کېدونکې ولسمشري ټاکنو لپاره د یو متفقه امیدوار سیاستوالو ته ورپېښو امنیتی ګواښونو بهر میشتو پاکستانیانو ته د رایې ورکولو د حق او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. دوی تر غونډې وروسته خبرلان ته وویل چې د ولسمشري چوکۍ لپاره د حکومتي امیدوار ډاکټر عارف علوي په مقابل کې د خپل کاندید یا امیدوار په اړه سلا شوې دي، خو وروسته به یې نوم واضح کړي. تفصیلي منور شاه درته وایي.
د خالی په ورځ په امریکا د وفاقي حکومت مخالفو زیاتره سیاسي ګوندونو یو غونډه وکړه چې پکې د راتلونکي ولسمشریز انتخاب لپاره په ستراتیژي غور وشو. دا غونډه چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په کور کې وشوه، پکې د مسلم لیگ نواز ګوند د مشرانو ترڅنګ د پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د متحده مجلس عمل، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو هم ګډون کړی و. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسان اقبال خبري غونډې ته وویل د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف په مشرۍ د غونډه کې ټول سیاسي ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره په متفقه امیدوار راوستلو سلا شول.
په
دې لړ کې د غونډې ګډونوالو په بېلابېلو تجویزونو غور وکړ. په دغه موقع د پیپلز ګوند استازو خپل مشران په اعتماد کې د خستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښته دي. د نور ګوندونو استازو شهباز شریف ته اختیار ورکړ چې له ټولو ګوندونو سره د مشورې وروسته د اتوار په ورځ د متحده ولسمشریز امیدوار نوم اعلان کړي.
احسان اقبال زیاته کړه چې په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو استازو په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د وټونو او بیلابیلو سیاسي مشرانو ته د ورپېخو امنیتي ستونزو په اړه هم اندېښنې شریکې کړې. په دې حقله د غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دا پریکړه مو شوه چې دا په خارج کې څه کم د ووټرز ته سپرم کورټ یا الیکشن کمیشن ته باندې ووټینګ حق ورکی نو پای کې دا د کوم ټکنالوژي استعمالې دا خو هک کېدایم چې لکه دا اوس د موجوده الیکشن کې هم دا شی وسو نو لازم موږ پر تیری شکل ورو دې مدار راته نشي موږ د دې الیکشن کې چې مخامخ دوی ټپی وي یا بکسونه وړي او په خارج خو بګه سره د دې هیڅ امکان نه لري سره به شفافیت دي ودامي او دا غوښتنه مو سوې چې سیاسي پارټیانو په مشاورت باندې په کار ادا کار وشي.
د عثمان کاکړ په وینا په دې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د دړکو په اړه اندېښنې هم شریکې کړل شوې. په دې حق لا د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال لريو ته وویل
ان نن په دې ټیم کې مې افتخار ته روز انالیسي راځي او ټلیفون راځي چې به تزان ساته نو بیا سټیج چرته شپاتې شو چې نن کوم د آل پارټي کانفرنس کوم خبرې اترې وشوې نو دا به ډېر د افسوس خبرې چې دوی په یو صدر باندې متفق نشي او کدي دواړه پارټي په خپل ماینه کې نو په کار چې به نور پارټو کې یو سړی راولي او صدارت ته ودرې نو ما خیال چې دا به زموږ لپاره ډېر د ملک لپاره د قوم لپاره ډېر د مایوسۍ خبر وای په کار چې اپوزیشن خپل کردار ادا کړي.
د سپتمبر په څلورمه نیټه به په پاکستان کې د ولسمشر انتخاب کیږي.
اوریدونکو له منور شاه مو اوریدل چې د ستمبر په څلورمه په پاکستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا ځکه چې د موجوده ولسمشر ممنون حسین د کار موده د ستمبر په نهمه سرته رسیږي. دا چې دا انتخابات څنګه کیږي طریقې څه ده په دې اړه بیا هم له منور شاه تفصیل اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د امیدواران خپل کاغذونه تر اگست 28 یعنی د ګل ورځې تر غرمې 12 بجو پورې جمع کړي. پرون د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی دغه بیان کې راغلی چې دا امیدواران خپل کاغذونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټه کې د یاد کمیشن له چارواکو سره جمع کولی شي. د دې بیان تر مخه د امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال به د اگست په 29 یعنی چهارشنبه مکمل شي. دا چې د ولسمشر د انتخاب طریقه کار به سوي په دې حق لا خبريال غلام نبی وویل چې په دې کې ټولو صوبو ته د برابرۍ حق ورکول کیږي.
د صدارتي الیکشن د پاره به د آئین لاندې یو الیکټورل کالج جوړیږي. دا الیکټورل کالج مشتمل په سینیټ آف پاکستان، قومی اسمبلی باندې او په څلورو صوبایي سملو د دې د سیټونو سونه تعدادی په دې باندې مشتمل دي. د صوبو د پاره چې کومه فارموله ده هغه د بلوچستان اسمبلی د کم سیټونه دي د هغې مطابق کې د بلوچستان اسمبلی سیټونه دا وخت 65 تھی چونکہ پنجاب اسمبلی دا سیٹوں تعداد 371 دے دا پنجاب اسمبلی او دا سن اسمبلی او دا خیبر پختونخوا اسمبلی برابر ہے باندھی داغوی ووٹوں نے 65-65 ووٹوں نے لہٰذا پنجاب اسمبلی تقریباً 37 اراکین چیدے دا یو ووٹ جوڑی گی.
غلام نبی زیاتوی چې د دې فارمولې مطابق به د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د دوو غړو په سر یو ووټ جوړیږي. بلخوا خبریال او سیړونکو شایق حسین وای کسه هم تحریک انصاف او د هغوی اتحادی ګوندونه د وزیر اعظم په انتخاب کې بریالي شوي وو خو د ولسمشر په انتخاب کې بعد اپوزیشن لخوا د سخت مقابله سره مخامخیږي.
تحریک انصاف چې د ټیم حکومت کې دی هغه نه باوجود هغه سره اغه اکثریت چې دی یعنی کوم قومي اسمبلی کې دی داسې اکثریت ته دوه زیات نه دی چې هغه په آرام سره کینی او مطمئن انداز کې کار خپل کوي او بل طرف ته سینیټ کې خطاب سپت دی د وخت اپوزیشن کې کمی پارټۍ دي بیا وو چې دی زور یې هغوی کې کوم ادبي اکثریت ته هغه زیات دي نو دغې اثرات به په صدارتي انتخاب باندې به وي نو یقینا دا به یوه ډېره سخته مقابله وي. نو داسې ښکاري چې په وجود د سختې مقابلې نه نو پی ټی آی چې دی خپل صدارتي چې کوم امیدوار دی د هغه کامیابي به هغه وګوري.
د ولسمشرۍ لپاره تحریک انصاف خپل یو مشر ډاکټر عارف الوی نومولی دی. دا راز د پیپلز ګوند لخوا د ولسمشر د چوکۍ لپاره د چودري اعتزاز احسن نوم یادیږي، خو په دې لا هم د اپوزیشن ګوندونو اتفاق نه دی شوی. د سپتمبر په څلورمه به په سینټ، قومي اسمبلۍ او څلورو واړو صوبایي اسمبلیو کې په یو وخت د خفیه رایو اچونې په ذریعه د ولسمشر انتخاب کیږي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېده.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاستنی موږ په خپل دا او چت کړی دی پارلمنت.
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په امریکا کې افغان سفیر ډاکټر حمدالله محب د افغانستان امنیت شورا د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. هغه نن په خپل کار پیل وکړ. نوموړی بعد محمد حنیف اتمر پرځای دنده سنبالی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې ګڼل کېدونکي اتمر پرون استعفا ورکړه. هغه په خپل استعفا لیک کې د دندې پرېښودو وجه د حکومت مشرانو سره په ځینو مسایلو موجودو مخالفتونو نه حل کېدل ښودلي. خو د ولسمشر یو سلاکار ډاکټر محمود فضلي په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې نوی بدلون د امنیت ښه کولو لپاره د اصلاحاتو برخه ده. د رپورټونو تر مخه حنیف اتمر غواړي راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند یا امیدوار شي. فرشته جلزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محب یې د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل شوي چې اتمر له دندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه آزادي رادیو تاسوولی د حنیف اتمر له خلیلی کل شوی چې له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت تامین، د ملي اجماع، ملي یووالي، شی حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، ټاکنو، لسیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسئلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د حل لپاره یې تفاهم ته ونه رسیدل نو استعفا یې وکړه. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټویټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکی محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا ویره وا خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوی، په دې معنی چې سم دواره نوی امنیت شورا مشاور تعین شوی ډاکټر صاحب حمدالله محب چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنې دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنوي چارو وزیر وو او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معارف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری دولسنی می بجه شی رازیل ګولایس خبرونه لندیز وره. د شمالي ګولستان په میرامشا کې د پلسګونو خلکو نن په دریمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد یې قانوني کاروایي غوښتنه کړې چې پر احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. تېر جمعې په ورځ د میرامشا په یو کلي کې د غیر قانوني ګرفتارو پر ضد خلکو مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو پر ډزې وکړه او یو کس د وژلو تر څنګ یې و نور زخمی کړ. د کباري علاقو منتخب شوو ځینو سنترانو او مشرانو پرون د اګست په 15مه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بهیر ژر تر ژره سرته ورسوي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه پرون د اګست په 15مه په امریکا کې د ولسمشر انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو سره شوې ده. بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف او د دوی ائتلافي ګوندونو عارف الوی د ولسمشر لپاره نومول دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ډاکټر امیر محمد خان جوګیزی د بلسان نوې ګورنر په توګه نومول دي. بلخوا د سند صوبې لپاره د تحریک انصاف له لور نومول شوی ګورنر عمران اسماعیل به سبا سوګند پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اګست په 15مه په امریکا کې پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه ټاکلی دی. د ملي امنیت نوی سلاحکار حمدالله محب بیګا په یو بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې تر څنګ لیکلي چې لوی ذمهواري یې په داسې وخت کې منلې چې افغانستان د بحراني حالت سره مخامخ دی. سعودي عرب د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سیمیز دفتر ته نږدې ځانمرګي برید غندلی دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سیمیز دفتر سره نږدې په برید کې دوه کسان وژل شوي ول او څلور نور زخمیان شوي ول. د امریکا سینیټر جان مکین په یو اتیا کلنۍ کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ شو. جان مکین د اریزونا ریاست څخه شپږ واري سینیټر منتخب شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني ولسمشر باراک اوباما د جان مکین په مړینې خفګان ښودلی دی. او ماسکو پولیسو د روس د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولنی پرون له خپل کوره گرفتار کړ. ګولایا ستاسو د خبرونو لنډیز وایي او اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. پرګنې ونیز خبرونه ته سوند کوو انیسا اجمل درته جوړی.
په پرګنې خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. د اصل په خبرونه کې لاغو خزینه فعالانو سره خبرې کوو چې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوي او پر هغه څېړنې کوي. په دې کسانو کې یو په خبرې کې شایده شاده چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د تیرې ډېرې مودې نه غږ پورته کوي. شایده شاه وایي په پاکستان کې اقلیتونو ته هغه څه حقونه نه ورکول کیږي کوم چې هغه ته آئین ورکړي دي.
جما کو 2013 نا اغه دسیو چې ما به د خوځو د لپاره کار کولو نو ما یو ځل بای چانس ما ته ائی را راغ چې دا دغه چې دی خوځي نو دې ته اډو څوک اټنشن ورکړي نا نو اغه نه پر پس بیا ما ورو دې سره کانټاکټ شروع کو او دا چې پروجیکټس مې اکسپټ کول شروع کړ چې هغه دې رائټ سفارا کار کوي نو هغه سره جماعت هیلپ او شو چې په دې خلکو کې مخته لاړم او ډېر زیات مې نتورکینګ زیات شو نو هغه لپس ته جماعت د هو شو احساس چې دا خځې زمونږ نه زیات پټریوټیک دي او زمونږ نه زیات پیس ته لپاره لګیا دي کار کوي او د دې سره ټول نه زیات discrimination day aka education show aka employment show aka political empowerment show aur aga yum ta jamaat dia de warm west kamra ko aur de kh participation ki no bas hum padis situation ke mad minority rights ke para kar mar rawan ko
شاید شاه شوخ یو کال وړاندې د سن نورو بشری فعالانو سره په ګډه د غیر مسلمو ښځو د حقونو لپاره د اقلیتي خور په نوم یوه اداره هم جوړه کړې ده. شاید شاه وایي اقلیتي خور ادارې د ډېرو ښځو مسالې هوارې کړې دي.
نو شهر رسالپور پشاور فاټا نو د ماینورټی خځې چې وی د اقلیتی د بچی د کمې هغه جماعت وویل چې وی دا څه نه کړنه کوي چې مونږ یو 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 پلیټ فارم جوړ کړو چې هغه کې مونږ ټول راغونډ یو. خو بیا مونږ په دې باندې ډسکشن چې شروع کړو نو هغه پر اقلیتی خور جوړ شو. نو اقلیتی نه دغه او چې ماینورټی او خور لکه پښتنې خځې
دا کلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي یو بل مبارزه ناهید حسین ده. ناهید د پېښور په فرنټیر کالج کې استاد ده او هغه په سکانو یو څېړنه کړې ده چې آی آر ډی نومې ادارې د کتاب په شکل کې چاپ کړې ده. په دې ریسرچ کې هغه د سکانو تاریخ، دود دستور، مذهب او مشکلاتو ته کتنه کړې ده. ناهید د خپلې څېړنې په اړه زیاتوي.
ډېر زیات ډومیننس دی په خبر کې. که تاسو کله په خبر تر راغلي او کتلي مو یې کنه په دکانونو کې ډېر زیات موږ ته په نظر راځي. زیات خلک دا وایي چې دا پښتانه چې دي نو دا ډېر داسې ایموشنل غوندې او ټیررسټ مایند یا ډېر جذباتي غوندې خلک دي، دوی سره ګزاره نه کیږي. دا به داسې یو هغه غوندې اوبجیکټیو دی چې زما مایند ته راغلل چې ان کیس واقعي موږ پښتانه دومره داسې خلک یو چې دا داسې کان چې دي دا ولې دومره خوشاله دي دلته او موست زموږ بزنس کلاس چې دی هغه سره ریلیټ دی بیا دی بل سره کارونه کې دا کې. نو بس دا یو هغه موږ راغستو چې کمیونټي باندې کې او په خبر کې تقریبا 90% کم سې کمیونټي باندې دا خالصا اسپیکټ سره دی کنه. نو بیا هغه کې اخر کې موږ دا فائنلایز کړ چې دا به موږ وکړو چې سیک کمیونټي چې دا کم ډیسټریکټ پېښور کې د دې هیستوري چوالز او سټېټس چې اوف سټېټس کې بیا زه د دې تری انګل سره دا سټډیز او چې دا کم سوشل پولیټیکل او د دې اکونومکس کم سټېټس کې.
ناهید حسین وای په لومړي سر کې سړنه کول ورته ډیره ګرانه وه، ځکه چې زیاتره سکانو د بیلابیلو وجوهاتو له وجې ډیر په اسانۍ سره د خپل مذهب په اړه معلومات نه ورکول. خو ورو ورو د دې هڅو سره سړنه مکمل شوه.
په دې چې کله بیا موږ کار شروع کړو نو ټایم خو ډېر وغوښتل، ځکه چې یو خو دا ماینورټی وه، یو قسم هغه وار آف ټیروریزم او طالبانایزیشن او هغه څیزونه شروع شو. نو ډیفینیټلی مختلف خلک چې وه هغه مومن شروع کړل. نو دې خلکو کوم لګ یاره پیدا شوه که نه، نو ما ته لږ پرابلم به و چې زه به دې سره تلم. اول خو به دې یارېدل چې پته نه زه چرته نه ایجنسی نه راغلی یم یا څه راغلی یم، بیا به دې سره دا یارم چې چونکې موسټلی خو دوی که تاسو خیال کړی دا بزنس کلاس خلکو نو دی به کسٹم والا نه یریدل. نو ما به ما اول ملاقات کې بزلاړم، کوشش به مې کوو چې دې سره لږ زما سلام دعا جوړ شي. بیا به مې دې ته خپل کارډ، کانټیکټ نمبر، ایڈریس دا هر څه پرېښودل چې بس زه یو اسټوډنټ یم، زه یو ریسرچ کوم او هغه چې که څه تاسو مسلې مسایلې هغه به مخکې راشي. آلموسټ ایک ټوک 6-7 ایئرس دا ریسرچ ما کمپلیټ کړو.
پاکستان او بیا پښتنو سیمو ته د سیک ټولنې راتللو په اړه د تاریخ په لحاظ سره بیلابیلې خبرې موجودې دي. ځینې وایي چې سیکان ګورو نانک په وخت کې دې سیمو ته راغلي وو او هلته آباد شوي دي، خو ځینې بیا بیل نظر لري. دا چې ناهید حسین په خپل څېړنه کې د سیکانو په خبر ته د راتللو په اړه څه معلومات ترلاسه کړي دي، هغه وایي
دی چې کوم مشر ګورو نانک صاحب کړه د افغانستان په لار باندې پاکستان او دی علاقو کې لکه عوید افغانستان پورې تلیو کنه. چې کوم دلته داسې کمیونټي ده، دې ته موږ شي دیزار سوایلز اف سن اف دی سوایلز لکه د دې علاقې خلک دي چې کنورت شي دی، آی کی کریسچن دوم، هندو دوم، مسلم دوم. نو یو خو هغه چې دلته پاتې کم خلکو کنه، لکه تقسیم شو نو پاتې شو، هغه کې پاتې شو. په دې داسې وو چې افغانستان په سیما یا په دې ایجنسیانو کې کم آبادونو چې کله حالات دلته سیټل شو د آزادۍ نه پکې تاسو خیال کړئ د آزادۍ دوران هم د سیکانو یو ډیر نیگیټیو غونډې امپیکټ پاتې شوی دی. نو هغې وجې نه چې کوم هغه خبرونه براتلل نو دلته موجوده کم خلک چې نو د هغې د دې لپاره یو داسې هغه جذبات پیدا شول که نه، اګریشن غونډې پیدا شو د دې خلکو خلاف اراوچت شو. نو موسټلي چې بیا دلته کم لوکل خلک وو هغې وایي
نو خلک پېچې هغه خلک بیا لاړ دې ایجنسیانو کې آباد شول. بیا چې کله حالات سیټل شنو دي واپس ته خبر تراله. یو ګروپ وي چې نه دا چې کم د افغانستان یا په دغه سیمه کې کم خلک دي ته دی به آبادونو باړوال بم ورته دي ته غلطه دي دا کم ټکان چې خو بیا د پیسج اف ټایم چې ایجوکیشن او دا شیزونه کامن شولو نو دا خلک دې راغلل او بیا دلته آباد شلو.
په پاکستان او په ځانګړي توګه په پېښور کې سیکان او هندوان د شمشان ګاټ نه لرلو شکایت کوي. سیکان او هندوان وایي چې دا مهال د دې لپاره یوازې په اټک کې شمشان ګاټ دی چې د پېښور او د خیبر پختونخوا د نورو سیمو خلکو ته ډېر لری پریوزي. ناهید حسین وایي په سیکانو د سیلنې پر مهال ورته زیاتره خلکو د شمشان ګاټ نه لرلو له وجې د مشکلاتو ویلي وو.
ماته کې آن د سپاټ کم داغي میجر یو مسله لګېدله هغه د اغې لپاره د شمشان ګاټ بندوبست دی ځکه چې اغې غریبانانو خپل مړې باغست او اول بخیر ایجنسی ته تللو. اوس خیبر ایجنسی کې حالات په وجه باندې هلته هغه بند شو نو اوس دې اټک ته ځي. نو دا ډېره ګرانه خبره ده چې یو خو کور کې فوتګي وشي نو هغې باوجود ای په هغه خوږ ژبه باندې هغه خپل مړې راغستې هغې ته ګاډي بندوبست کوه او هغه بیا وړل او بیا هلته هغه پوره پروسس کول او بیا هلته نه هغه ټول خلک واپس راتلل. لکه څنګه چې موږ جنازې والا کار کوو دوی وایي چې موږ هم د دې ملک شهریان یو هم د دې علاقې خلک یو موږ نه ښه پښتو وایي موږ نه زیات پښتون ولي کوي. نو ولې دې دپاره دا دومره تکلیف چې موږ دپاره ځای په ځای ادرې دي او د جنازو بندوبست دی نو دې دپاره یو وړوکي شانتې شمتا کارډ چې د هغې بندوبست کوو شي.
اقلیتونه د پاکستان په قومي او صوبایي سمډیانو کې د غیر مسلمو د کمی نمائندګۍ شکایت هم کوي. دوی وایي چې د کمی نمائندګۍ له وجې اقلیتونه خپلې مسلې حکومت ته په سمه توګه نشي وړاندې کولی. خو په پاکستان کې د اقلیتونو مسلو هوارولو لپاره ځینې قوانین هم جوړ شوي دي. شاید شوای د اقلیتونو د حقونو لپاره په ګڼ شمیر کې غیر مسلمه فعالان کار کوي خو د مسلمانانو هغو شمیره ډېره کمه ده. دا وایي باید د ټولو ضرورتمندو لپاره مبارزه وکړل شي.
کافی خلک کوي نورم د ماینورټی رائټس لپاره رخصنداناز دا چې نور دي او په ماینورټی کې خو خود ډېر خلک دي خو د مسلمانز نه لږ دي چې دوی د لپاره کار کوي. په کې پی او فاټه کې رخصنداناز دا او زما او نور علما چې موږ نوټ کړی ماینورټی واحد دا چې یو کمیونټی دا چې هغه موږ ته رومبنه میسج دا راکړي چې موږ ټول اول پاکستانی یو هغه نه پسته بیا نور مذهب کاسټ کریډ فیس هغه یو لکه موږ ته یو یونیټی دغه راکړي احساس راکړي ګوره دې خلکو سره زمونږ کانسټیټیوشن زمونږ ګورنمنت مسلسل ډیسکریمینیشن کوي او دې بیا زمونږ نه زیات پاکستان سره نه کوي. خو لکه حکومت ته هم پکار دی چې دوی ته هم ایکول اټینشن ورکړي.
ناهید حسین هم شاید شاته ورته خبره کوي او وایي چې د نورو مذهبونو خلکو په اړه هم سیړونو سره نه یوازې په پوهه کې اضافه کیږي بلکې د هغې ټولنې د ډېرو حقیقتونو په اړه هم معلومات ترلاسه شي چې ورسره په ټولنه کې یووالی یقیني کېدای شي.
حالات یا غی واقعات کونو هغه موږ خپل لکه بینه مسلم زموږه ائیډیالوجی هم سترونګ کوي کنه لګیای ځکه چې کتا تاسو خیال وکړئ زموږه په مذهب کې دا فتنو د حقوق ډیر زیات ویل شي وی دي کنه ډیر زیات یو هغه موږ کې د نړۍ پیدا کې بل دا چې د دې کوم مسلې مسائل دي هغه موږ خپل وګورو لکه د دینه مخ کې کله مدار سرچ نو کړنو زمو خپل دا خیال یره په دې په خبر کې چې دینو ډیر بد حالات دي او ټول چې دینو دا غریبانان غیر مسلم چې دا ټارګټ کیږي هر وخت د بزدا مړیږي په امام باړو خلک ورځي په ګردوارو خلک ورځي او تاسو یقین وکړئ دا ټول زمونږ د میډیا د خپل سوري چې څه بدا وایم خو زمم چې په کار زمونږ میډیا لکه مشال نه دا زم زل زل کیایم تاسو نور زمم چې اخبارونو کې په ټی وی دا خبرې راشي او چې څه مونږ نیگیټیو projection, so why not we go for the positive projection? You in San 6-7 years the community sir appeared ki no to pak pal so ji ke aga har rikhyo ni khabar na khabar ki darugde ni khabar na khabar ki.
د بشری حقوقو فعالان وای باید د پاکستان نوی حکومت د اقلیتونو مسلو ته ځانګړي پام وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د پارلیمان زیاتره څوکۍ ګټلې دي وای چې د اقلیتونو مسلې هوارول یې په لومړیتوبونه کې ده. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنازه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو وسم ټولنه او سخت دریزی خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړی.
ټولنه او سخت دریزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزی په وده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې چې کله د سخت دریزی خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سخت دریزی پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې او کنه. عام توګه نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ښودل کیږي. له دې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوهه ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادي توګه د نړۍ او ټولنې په اړه د ماشوم لیدلوري جوړوي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سخت دریزي خواته اوربلي.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبان د انسانۍ هم کوي. دا هغه د پاره حقیقت دا هغه د دنیا جوړوي، دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته چې په کوم نظر ګوري دا ټول په تعلیمي نصاب کې په سکول کې دا جوړېږي. هغه تعلیمي نصاب کو داسې وي چې هغه تعلیمي پاره کې دا هغه د سوچ نه پیدا کوي چې په اوسې باندې سوال وکړي شي، یا هغه د غلط تاریخ خود لیکي، یا هغه د یو قام باره کې یو مذهب په باره کې دا وایي لیکي چې دا ټیک نه دی، نو صرف ټیک دی اصل د دې جوړې نه دا خو بیا مسله ده. او کنه هغه داسې نصاب چې هغه شعور ورکړي دا نو هغه ماشوم د دنیا باره کې فکر بدل وي. پاتې شو د پاکستان د نصاب خبرونه په دې باندې داسې مطالعه شوې دي په هغه کې داسې مواد منتقل شوې چې هغه مواد یو طالب علم سخت دریځ انسان جوړولی شي. او موږ په خپل هم دلته سبق ویلي چې اوس موږ هغه په ګورو هغه نصاب کې مواد داسې په دې کې مواد شته چې هغه انسان سخت دریځ سو جوړوي. او په دې باره کې حکومتونه تر رپورټونه مخکې شوي هم دي، او په دې باندې هغوی کوشش هم کوي چې داسې مواد تلر کړي کوم چې سخت دریزي طرف ته ماشوم رابللی شي.
په پاکستان کې په بېلابېلو وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې پخوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتي ول.
کتاب لیکنه وال هم یو ذهن جوړ کړی و، هغې هم یو پرابلم لاره، پرابلم یې دا لاره چې هغه کومې ځمکې ته راغلو هغه ځمکه ده هغه و نه، هغه چې چونکې په مذهب په نوم باندې راغلی و او دلته چې کوم دی هغه ځان دپاره ځای قتل غوښتل، بل هغه هغه نه وه، حلقه نه وه، لکه کانسټیچوینسي نه وه ووټو درولو لپاره. لکه مثال به موږ به واخلو لیاقت علی خان، لیاقت علی خان د پاکستان اولنی وزیر اعظم ټاکلی شو، او مطلب دا دی خپله هم دغه د دې ځای نه و، هغه کرنال نال ته هند نه راغلی و. د دې له وجې نه دوی مطلب د ځان ته ځای غوښتلو دپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځان ته په مذهب کې لار وګوري. د له وجې نه دا مذهبي چوکاټونو کې که هغه مطلب دا سمو کنو هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرخې را وخل شوې او نصاب هم بجای دغه چې نصاب د انساني ضرورت د وخت ضرورت د ماضي د مستقبل د حال احاطه کی خو د پاکستان نظریه په چوکاټ کې داسې ځونه دی اچول شوې کړه.
نوموړي زیاتوي چې تر دې وروسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته شول چې مهم وختونه یې له هند سره د پاکستان د 1950 کال جګړه او بیا وروسته په 1990 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
ایران پاس داشینو پکې ډېر شول یا کی جنگی هیروز کم شهیدان هغه نه پاس د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب دا دواړو شینو تپاره چې کم دی کنه نبراسکا یو بلبل دا شینو جوړ چې هغه صرف هغه تپاره نه هغه پاکستان خپل په طریقې سره او افغانستان د ماجرین چې کم دلته مطلب سلور میلیونه لا سمره کم زیات راغلی وو هغه د پاره چې کم کم مکتب او کم مدرسه او کابل شو هغه د پاره کم کورسونه کم کتابونه چې تیار شو کنه هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1980 لسیزه خبره کوي. هغه وایي په دې دور کې ماشومان ته په سکولونو کې د سختدریزي مواد شودل پیل شول او هغه مجبور کړل شول چې لیوي زاوی سوچ وکړي او هغه سختدریزي و.
بیس ایک زمانی میں بندر ہوتا تھا یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی
یا وقت پا پا کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کی دا چی بیا بے بندوق ورنہ جوڑ شو زمان پا نصاب کے دا ڈبل بدلونو شو دا اقدام دا ماشومانو سوچ ور بدل کا کل چی تاسو ذہنونا یو خواد پا سوچ کولو مجبور کرے نو دا حغا نتیجہ دار ہوتا چی کل ماشومان یا حلکان سبقوائی نو حغوی پا سکول کالج او یونیورسٹی کے ہم دا سخت ریزے اخکار دی تاسو استانه شی ویلې چې دلته پر خوشکلونو او په هنتونو سختري ز سوچ اغیز نه دی کړی
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې کې یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات شول نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتله د مسلمانانو د لوی اوازمت کیسې هم ډیر شوې. په خبر پرتونخوا کې د کالج په خوانی شوونکی پروفیسور محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلې حال څه داسې بیانوي.
ما به اردو ادب خو پاغی کی یو نظم ہو تو دولسم کلاس کی اعلی کان ہوتا پاغی کی یو نظم کی کلاؤ لکھ سو انجیلوں پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم اس سکم دین چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگر تتاوی چھ نور مذہبونا دا چکم دین سخاپا گندا سا مطالعہ پاکستان وی ہندو گندی سخائی او منگ دیر سفائیو زمنگ کور سکم دے دا الف نوالے تر یہ پورے آگے اسلامیات چا غا جہادی اسلام دے دا اگے او دویم ورژن دے چ منگے پسکولونو کی گورو چا غا نفرت کرکا او دے انسانانو پمیس کی مسلمانان الکان دے تا تیارول چتا سو ډیر صفا سوتری او ستا سو کار دا ټول مذہبونا دا ټول خلق قتمول او پټول دنیا کې اسلام خورول او پټول دنیا کې خپل دا حکومت قائمول دا ستا سو بنیادی پریزره دا بنیادی خدای خلاصره پاکستان جور
دا پروفیسر اسماعیل د خبری تایید د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی ډاکټر پرویز خودبای هم کوي او وایي چې په پاکستان کې ماشومانو ته د ټولنې د یو فعال او بامسؤول شخص جوړېدو پر ځای په دوی کې ویره پیدا کول کیږي.
جس طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
پا کم ڈول چیز پاکستانی معشمانو ذہنوں نہ جوڑول کے جی نو ترٹھو لوڑان دی دوی تدا شتل کے جی چدا ہیواد یوازی دا مسلمانانو لپار دی نور خلق قدل تووسی نو حغاز مر مساوی ندی بیا دوی تدا شتل کے جی چی لپولی آغا خواتا یو بلی آولی آردہ چې د پاکستان خړولو هڅه کوي او له دې بلا یوازې د پاکستان فوج موږ ژغورلای شي نو په دې کې یو ډول ویره پیدا کول کیږي. خدای یوازې د هند په اړه نه ویل کیږي اوس خدا ورشودل کیږي چې ټول نړۍ زموږ دښمنه ده او یوازې موږ د اسلام ساتنه کوو بل چې پاکستان په ډېره پیچلې نړۍ کې د خپل پښت لپاره جګړه کوي د دې وروسته د ماشومانو په ذهنونو کې مذهبي کیسې اچول کیږي دوی ته ولسی حکومت او ولسی مسؤلیتونه نشو دل کیږي دا ډول کار په نور نړۍ کې نه کیږي هلته ماشوم ته عام تعلیم ورکول کیږي او هغه ته د ژوند د خوشیو پاړه هم ویل کیږي
زندگی کی خوشیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے.
د پاکستان په نصابي کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کیږي. په پېښور کې لیکوال او څېړونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې دلته ماشومانو ته خپل تاریخ او کلتور نه ښودل کیږي، بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي.
بنیادی سوال دا پیدا کیږي چې مونږه په دې خپل خوره کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوڅه بچی تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دې ته نه خبر دی، د محمد بن قاسم نه خبر دی، محمد بن قاسم نه پدې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو هغه توره راوړې او په توره باندې دا ټول ملک دا فتح کړو. نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د توري نه شروع شي او په هغه کې توره او تشه توره ستا په نصاب کې د ګندهارا یا د ګندهارا د مینې یا د هغه د برداشت نسو خبر ني، نو هغه ځکه چې ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي غیب هم دغه رویې وروړي. بنیادی چیز کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوون کې دواړه زما د تاریخ نه نه خبر، هغه زما د کلچر نه نه خبر. استاد ته یو کوارس او ایجنډا ورکړی شوې ده چې دا کریکولم به تخې هغه کریکولم مال سره کوي، په هغه کې ماته د امن سبق وخاې، په هغه کې ماته د برداشت سبق وخاې، هغه کې ماته د عدم تشدد سبق وخاې. نو د دې ټول هر څه زموږ چې دی هغه کریکولم دی.
په پاکستان کې د کوډ په نامه یوې څېړنیزې ادارې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو جاج اخیستی وو او په دې نتیجه رسېدلې وه چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار شوی دی. د دې ادارې مشر آریش الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسېدلی وو چې یو خو زموږ په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه پکې ډېر زیات دی. خبر هم ده لکه بنیادی طور باندې دې سره زما سدا سے اختلاف نشته، خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومانو ته اردو خودل، یا د انګریزي د نصاب مقصد دی ماشومانو ته انګریزي خودل. نو چې تاسو د انګریزي خودلو او د اردو خودلو نصاب کې د دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي، نو هغه زما په خیال هغه څه دومره سینس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد ستاسو دی ماشومان ته اردو یا انګریزي خودل. نو پای کې دومره مذهبي دغه سوالو گنجای لکه ضرورت نشته، ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې قسم ماشومان ته خای.
په خیبر پښتونخوا کې په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ شو او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل، خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول شول. د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي.
اخه سیزونه تلری که ولکه سه مایل باندې او داسې نرم باندې د قرآن پاک آیتونه که شامل کړي چې کان د امن د پکوې داسې سیزونه او د خان عبدالغفار خان د ادم تشدد خبرې پکې شامل لیکلي. تمه باندې خلک ډېر خوشاله وو چې دا صحیح ټکو باندې د شریعت پسندۍ مسلې حل ترسته صحیح قدم دی. خو بدقسمتي سره چې کله دې لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د دې سره جماعت اسلامي سره جوړ شو حکومت جوړ شو. اوس هغه چې څنګه جوړ شو نه هغه د تلېس نه هغه سیزونه د ایستلو کوشش وکړو او ډېری وایستل دي کوم چې عوامي نېشنل پارټۍ هم پکې شامل کړی وو.
دا چې پر دې سربېره په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغو سره څه وکړل، د خیبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتی ځینې نوري بیلګې بیانوي.
اخیرنۍ صفحه چې په دې باندې به مونږ ولیکل پښتو کې چې مونږ امن غواړو، په انګریزي کې مونږ ولیکل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې مونږ ولیکل هم امن چاته هم به به موجود خپل علاقې مطلب لکه باب خیبر شو کې بالای سر کلا شوالا بل سلا بل یو اکس ومو هم ور کړو. اسلامیت کتاب کې مو چرته یو صورت نه مدافر اخشته او چې غلا کړي وصیت او نصیحت ته پاره خوي. اوس می چو کتل هغه ناری چې کمی دی هغه امن وال سيزونه هغه به هغه نه لري کړی دی. بل دین علاوه په ترګيري باندې مضمون آ مضمون ہم ورنہ لڑے کھڑے دے لکا نور شیو نو پتی بندر واڑ واڑ خل کور باندھ لی کی او زغتا مسئلہ چکما دغا مسئلہ ہو تر گیری والا آ دی ورنہ لڑے کو پتہ نشتا چی والی دی تدا سے زان کھارے دے چہرہ دا تر گیری نہ دے لگا کنا او تیر ورس جمعہ چھن ول چا بیان ور کڑے چ منگا پی ٹی آئی سرا اتحاد چ کولو منگور سرا لاس کی کشری وچ دا کڑی کلم کی بعد غشن کی بمنگ با گوتی باپو سی وہ
دا چې د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولی په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه پخوانی تدریسي مواد په کتابونو کې شامل کړل. په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. تر دې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګه شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلي چې د دوی